دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو سه اجمل انت د نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله یو چې وښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. په نننیو خپرونو کې بیلابیل ریپورټونه او موضوعات لرو. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. افغان چارواکي هیله مند دي چې په لنډو ورځو کې ښایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقال شي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت زیات خبریالانو په وړاندې ګواښ موجود دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې په لنډو ورځو کې ښایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقال شي. چارواکو په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې د زندانیانو لخوا ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې شکایتونه شوي چې د دوی غم نه خوړل کېږي او هیواد ته د دوی د ستنېدو په چارو کې سفارتونه ورسره همکاري نه کوي. د افغانستان د سیمایزو ادارو خپلواک د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې لمنه ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې یا یې خبرداری ورکړې چې بندې به یې کړي. په دې ترڅ کې پرون په سلګونو اعتراض کوونکو د سمنګان په مرکز بک کې د ولایت مقام مخې ته پرلت واهه او خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي نورې ادارې به هم وتلي. اعتراض کوونکي له حکومت غواړي چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیي قمندان نظام الدین قیصاري د لبند خوشي کړي او پرېږدي چې جنرال دوستم بیرته له ترکیې افغانستان ته ستون شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره خورا خونړی وي. د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزی او فرشتې محرم دورانی په ګډون یوولس خبریالان وشل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسؤول صدیق الله توحیدی پرون په مزار شریف کې ویل چې روان کال د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله د خبریالانو سره تشدد 40% کې زیات شوی دی.
قتل خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران توسط گروهی
که دا خبریالان وژل او په مرگ د هغوی ګواښل د ترهګرو ډلو لوري په ځانګړي ډول د داعش او طالبانو لخوا شوي دي. د حکومت او امنیتي ادارو مربوط کسان په دوهمه کچه راځي. دوی د زور زیاتي او ګواښ د شپږ دېرش قضیو مسؤول دي. دا تهدید وهل ډبول لفظي ګواښ او داسې نور موارد دي. داسې اندېښنه شته چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره ښایي زورواکي په ولایتونو کې نور هم پر خبریالانو فشار زیات کړي. له قزاقستان پرون د ریل په 50 ډبو کې 3300 ټنه وړه د افغانستان لور ته بار شول. دا ځل دا وړه له نوې لارې چې له ترکمنستان تیریږي او افغانستان ته رسیږي انتقالیږي. دا لار څه باندې 3500 کیلومتره اوږده ده. قزاقي رسنۍ د خپلو چارواکو په وینا وایي چې دا نوې لار تر پخوا نه یوې نږدې 2.5 برابره لنډه ده. د افغانستان په پخوا ډېر غنم وړه له پاکستان نه واردول، خو اوس د غنم وړو په برخه کې ډېره تکیه پر قزاقستان ده. دا ناټو عمومي منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پرېکړه وکړي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ګرجستان له ولسمشر ماموکا بختاد زاده سره ګډې خبرې غونډې ته وویل: ستولتنبرګ وایي روسیه دا حق نه لري چې تصمیم ونیسي چې ګاونډیانې باید څه وکړي. د دې لپاره چې ګرجستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی، دا یې خپله خوښه ده چې له کوم تړون سره یوځای کیږي، او دا یې حق دی چې خپله تګلاره په خپله وټاکي. د ناټو غړو هیوادونو د جولای په 12 او 13 د خپلې سرمشریزې په آخره کې په بروکسل کې د بخارست د 2008 کال پر پریکړه ټینګار وکړ او ویل چې ګرجستان باید د ناټو غړی شي. مسکو په امریکا کې د یوې روسیې په نیولو انتقال کړی. ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تقریب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زاخارو هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې په امریکا کې پر ماریا بوتین لګېدلی دي. وی پوهیږی داسې احساس کېږي لکه څوک چې ساعت او د حساب ماشین راواخلي او د ماریا بوتینا د نیولو وخت وټاکي څو چې هر څه په وس کې وي هغه ترسره کړي چې په هلسنګي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې نتیجې تقریب کړي. 90 کلنه ماریا چې د پوهنتون محصله ده د جولای په 14مه ونیول شوه او درې ورځې وروسته تر دې د روسیې د حکومت د ایجنټ په تور تورنه شوه. دا اروپایي کمیسیون لخوا د ګوګل شرکت 5 میلیارد ډالر جریمه شوې. دا جریمه د اروپایي ټولنې د سیالیو له اصولو څخه د سرغړونې لپاره لګول شوې چې د اروپایي کمیسیون په وینا د ګوګل شرکت پر سمارټ ټلیفون چې انډروید سیستم لري او د موبایل پر شبکې غیر قانوني محدودیت وضع کړی. اروپایي کمیسیون د ګوګل ټکنالوژۍ له شرکت څخه وغوښتي چې په 3 میاشتو کې خپل چلند بدل کړي کنه نوره جریمه به پرې ولګي. ګوګل د اروپایي کمیسیون له لوري دا لګیدلې تورونه رد کړي دي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې افغان چارواکي هیله مند دي چې په لنډو ورځو کې له ایران او پاکستان څخه په سلګونو افغان زندانیان هیواد ته ستانه شي یا انتقال شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د مصونیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت خبریالانو ته ګواښ زیات شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو د څاري او شمېر بنسټونه وایي که څوک د نوملیکنې پر پروسې د درغلې ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. په یو بل رپورټ کې به دا واورې چې په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازو د سولې د پروسې په اړه بې باوري ښودلې. وایي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه باید په دې برخه کې د خلکو د تېرستلو شعارونه پای ته ورسوي. ایران وایي چې په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړو.
ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. به طور کلی نیروهای مسلح ایران از
پادیارا پا ریپورت سربیرال ویدیزو رسپانو تکتنه و در جون درنگونم لیادم آباسه. افغان چارواکي هیله مندي چې په لنډو ورځو کې خایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقال شي. چارواکي دا ژمنه په داسې وخت کې کوي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې زندانیانو ازادي لړیو ته په خپلو پیغامونو کې شکایتونه کړي چې د دوی غم نه خوړل کېږي او هیواد ته د دوی د ستنېدو په چارو کې سفارتونه سمه همکاري نه کوي. احمد شیبر یې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په سلګونو افغان زندانیان به په لنډ وخت کې له ایران او تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال شي. پولیس سرنوالی کې د ازادي او د سلب شویو ځایونو د څار د برخې رئیس عزیز احمد سرباز ازادي رډو ته وویل چې ډیر زندانیان بل ایران هیواد ته راستانه شي. شاوخوا 4000 تنه مو د اوس لپاره په ایران کې زندانی دي او له دې څخه مو د نږدې 1000 تنو اسناد تنظیم کړي چې 1430 تنه هیواد ته ستانه شوي. همدارس په تاجکستان کې هم 1400 تنه چمتو شوي چې له خیره افغانستان ته راشي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1400 کال کې د بندیانو د تبادلې توافقنامه لاسلیک شوه. په دغه هیواد کې د راپورونو له مخې په لسګونو افغانان اعدام شوي او پر لسګونو زندانی افغانانو د اعدام حکم شوی دی چې د پلي کېدو لپاره انتظار کوي. د افغانستان په بل ګاونډي تاجکستان کې بیا د داسې زندانیانو راپورونه نه دي ورکړل شوي چې هغوی په اعدام محکوم وي. له تاجکستان سره د افغانستان حکومت یو کال وروسته تر دې د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړ چې ورته تړون یې له ایران سره امضا کړ. تر دې تړون وروسته 580 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لېږدول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت، عدلیه وزارت، کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقالي شي. خو سربیره پر دې چې د زندانیانو پر توافقنامې کلونه اوښتي دي دغه بهیر ورو دی. عزیز احمد سرباز هغو زندانیانو ته لارښوونه کوي چې کارونه یې ځنډېدلي دي. دی وایي
اوله مربوط این میشه که دیپلمات های ما چقدر سرعت عمل دارن.
اوس دا پدی پوری عده لری چې زموږ دیپلماتان خپل کارونه څومره ژر مخته وړی شي، او کله چې اسناد موږ ته راورسیږي موږ به خپلې هڅې پیل کړو. زموږ پیغام دا دی چې زموږ هر هیوادوال چې په کوم هیواد کې بندي دی که هلته زموږ سفارت وي هلته دې اړیکې ونیسي، او که چیرته د دوی خپل خپلوان په افغانستان کې وي لوی څارنوالي د دوی په خدمت کې ده. درخواستونه یې منو، ستونزه نشته. د ایران او تاجکستان په څیر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی، خو د دغو هیوادو تر څنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمېر عربي هیوادو کې زنداني دي، چې ځینو یې ازادي راډیو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي دي او له افغان چارواکو یې غوښتي دي چې د دوی غم وخوري.
من صدرالدین هستم، از زندان موزوی صحبت میکنم. 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره، هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد نه خبری میگیره. تنها من نیستم، خیلی افغانی دیگه هم هستن که در اینجا هستن.
زه سفی الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فعلا د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یم. دلته 4 کاله زموږ وشو، موږ تقریبا 15 افغانان یو. 4 کاله وشو زموږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً موږ خپل افغانستان ته منتقل کړي.
دوستانو د ازادي رادیو د یو شمیر زندانی اوریدونکو پیغامونه مو در راپورټ په پای کې اوریدل چې لا افغان چارواکو څخه هیله کوله چې د دوی غم وخوري. تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اورئ. افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو لخوا تر بل هر وخت خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي. د دې کمیټې د حق غوښتنې د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی پرون په بلخ ولایت کې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کړې. مجیب رحمان حبیب زای پرې رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د 2018 میلادي کال په پرتله د روان کال په ترڅ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو خبر ورکوي. د یاد بنسټ د حق غوښتنې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی نن چهارشنبه د جولای 14 نیټه په بلخ کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په روان کال کې نسبت د 2018 میلادي کال لومړیو شپږو میاشتو ته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څه باندې 60% زیات شوی دی. توحیدی وویل چې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، وهل، ټکول، توهین، تحقیر او له رسنیو څخه د خبریالانو اخراج هم شامل دی. صدیق الله توحیدی وویل
متاسفانه آمار و ارقامی که در 6 ماه نخست
متاسفانه د 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې کوم ارقام چې موږ له ځان سره ثبت رسولې دي کوي چې د خبریالانو په وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن دی او تاوتریخوالی یې په وړاندې زیات شوی دی. په دې ترڅ کې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسېدلې دي چې یوازې 11 پیښې قتلونه دي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د جګړې زیاتوالی او د تروریستانو حضور په افغانستان کې د اطلاع رسونې په برخه کې او د خبریالانو د حیات په وړاندې جدي ګواښ بلل کېږي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې افغان خبریالانو ته تر ټولو ډېر ګواښ د داعش ډلې او طالبانو لخوا متوجه دی. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د حق غوښتنې د څانګې مشر صدیق الله توحیدی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 100 زیات افغان خبریالان د داعشیانو او طالب وسلوالو لخوا په هدفمندو انتحاري حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
گروه داعش و طالبان مسؤلیت
داعش ډلې او طالبانو د 8 پیښو مسؤلیت منلی چې اکثرا تهدید او د خبریالانو وژنې پکې شامل دي. په مرګ وخل او فزیکي تاوتریخوالی د هغوی لخوا ترسره شوی دی. دولت ته د مربوطه کسانو او امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 6 پیښې ثبت رسېدلې دي چې دولت په دویم قطار کې راځي او اکثرا یې لفظي تهدید او وهل ټکول او داسې نورې په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې چارواکي وایي چې د ټاکنو پیلیدونکي بهیر هم د خبریالانو په وړاندې د احتمالي ګواښ کچه زیاته کړې ده او د ټاکنو په پروسه کې خبریالان باید د زورواکو نوماندانو لخوا تر فشار لاندې وي. په عین وخت کې په شمازون کې افغان خبریالان وایي چې توهین، له هغوی سره بد چلند، د خبریالانو وهل او ټکول، په غیر قانوني توګه د هغوی نیول هغه پیښې دي چې د خبریالۍ دندې پر مهال ورسره مواجه دي. په بلخ کې افغان خبریال الهام قاطع وایي سره له دې چې د دولت مخالف وسلوالو لخوا خبریالانو ته ګواښونه متوجه دي، له دې سره افغان خبریالان وظیفوي مسؤلیت هم نه لري. الهام پدیاره اویل
ما هر سال شاهد گزارش های هستیم که نشان میده هر سال نسبت به سال گذشته خشونت ها علیه خبرنگاران بیشتر میشه. دولت بیشتر تلاش کنه تا مسئولیت جانی و در پهلوی از این مسئولیت شغلی خبرنگارا هم در نظر بگیره.
په شمالتون که ده 8 صبح خبری علشه که با سعیدی وای چه ده خبریان او پوراند تاریخ ولای مخ بازیت دوده او دولت سربیره پردی چه ندی توانیدل خبریان او تا ده فعالیت مسئول چاپریال مساعد کړي برعکس خپل د خبریالانو د فعالیت په وړاندې د خندونو عمل بلل کیږي. شکیبا زیاته کړه
خبرنگارایی که با مشکل ترین شرایط میرن گزارش رای میکنن اطلاع رسانی میکنن به خاطر خدمت به مردمشان، ولی متاسفانه نهادهای عامی خبرنگاران و خصوصا دولت افغانستان هیچ توجهی در خصوص خبرنگارا تا هنوز روی دست نگرفته. ما میبینیم سال به سال افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران بلند شده میره.
بعد از حال که خبریالانو د مسئولیت کمیته د جګړو د زیاتوالي له امله د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد له زیاتوالي خبر ورکوي چې ورځ تر بلې په ګڼ شمېر شمالي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د داعش او طالب وسوالو فعالیت او حملې مخ په زیاتېدو دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
لا مزار شریف نمد ازادي راډیو د خبريال په ريپورت کې واوریدل چې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي په افغانستان کې په تیر شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی 40% کې زیات شوی دی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
تایم مجلې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خبره کړې ده. طالبانو له اسلام د جنگي وسلې په توګه استفاده کړې. د تایم په وینا اسلام هغه دین دی چې کولای شي د سولې لپاره ورڅخه استفاده وسی. مجلې په افغانستان کې موقت اوربند ته په اشاره لیکلي چې له دې هېواد 4000 کیلومتر لیرې تر 100 کسانو زیات عالمان له بیلابیلو هېوادونو څخه مکې ته ولاړل او هلته یې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړه کړه. د دوی هدف یوازې سولې ته رسیدل وو. مجله اشاره کړې چې مذهبي مشران کولای سي پر طالبانو غوندې سختري جوړلو اغیز ولري او طالبان په دې پوهیږي. خو د تایم په وینا طالبانو د اسلامي همکاري سازمان کانفرنس چې پکې د مکې د لوی جماعت مشر امام او د مصر لوی مفتي هم وو رد کړ او دا یو امریکایي او غیر اسلامي پروسه وبلله. په مقاله کې راغلي چې مذهبي مشران او دینی عالمان د تردید وړ نه دي، ځکه هغوی د خلکو عقیدتي نظریه جوړونکي دي او دا هغه څه دی چې د کوچني اختر په درو ورځو کې ثابت سوه. یعنی د تایم مجلې په استدلال ټولو ولیده چې مذهبي ارزښتونه تر څه حده کولای سي خلک هیله من کړي. ډیفنس پوسټ خبرونه هم د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خبره کړې ده. آیا امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک انتخابونه لري؟ خبرونه په ځواب کې لیکي امریکا باید محتاط وي چې له طالبانو سره د خبرو محل ویش د دغې ډلې په ګټه تمام نه سي. خبرونه لیکي امریکا د افغانستان په اړه ډېرې خبرې پیل کړې، خو آیا دا هڅې له ستراتیژیک نظره د امریکا په ګټه دي؟ د ډیفنس پوسټ په وینا امریکا باید پوه وي چې له طالبانو سره هر ډول مستقیمې خبرې به په افغانستان کې امنیتي ګواښونه له ځان سره ولري. خبرونه لیکلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه څلور عنصرونه په نظر کې ولري. لومړی، د ټرمپ اداره باید پوه وي چې پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ تحمیل کېدای سي. دوهم، امریکا اړتیا لري چې د افغانستان او پاکستان په اړه خپله ستراتیژیکه محاسبه له سره وارزوي، ځکه افغان طالبان هیڅکله د پاکستان لپاره یو تهدید نه دی پاته سوی. دریم دا چې د سولې د مذاکراتو لپاره هر ډول محل ویش حیاتي دی. امریکا باید ډاډه سي چې په داسې حال کې سختریزو ته د سولې وړاندیزونه کوي چې هغوی د جګړې په حال کې دی. څلورم او تر ټولو مهم ټکی د ډیفنس پوسټ په وینا دا دی چې باید د استخباراتي عملیاتو پر پراخولو متمرکز وي، ځکه په دې توګه عملیات د درنو لویو حملو په پرتله له امریکا سره مرسته کولای سي چې سختریزو ته ډیر زیان واړوي. او دا د خبرونې په استدلال هغه څه دي چې ډاډ ورکوي چې طالبان د مذاکراتو لرلید جدي ګڼي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لویدیځو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې په اړه د هڅو خبرې واورېدې. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي د سولې د پروسې په اړه بې باوري ښیي او وایي د افغانستان او امریکا حکومتونه باید په دې برخه کې د خلکو د تیرستلو شعارونه پای ته ورسوي. د ولسي جرګې غړي که څه هم له طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو له اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار کوي د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ موضوع باید یو انتخاباتي شعار نه وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي د سولې د ټینګښت په برخه کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي وایي چې د تیرستلو شعارونو په وړاندې د خلکو صبر پای ته رسېدلی دی. د ولسی جرګې دا غړي په دې باور دي چې د سولې لپاره د خبرو اترو بهیر د حکومت په واک کې نه دی او په دې اړه د خلکو باور ورځ تر بلې کمیږي. د ولسی جرګې غړي شکیبا هاشمي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې که څه هم د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکا وروستی ګام مهم وباله خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. اغلی هاشمی وای مونږ د امریکا له پریکړې هرکلی کوو خو زمونږ برداشت دا دی چې دا حکومت سولې ته د رسېدو لپاره نه لازم ظرفیت او نه هم لازم صلاحیت لري. افغانان نور د خپلو اولادونو د قرباني کېدو تحمل نه لري. خلک له طالبانو سره سوله او په هیواد کې د جګړې خاتمه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې راپور ورکړ چې امریکا له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه ده اخیستی ویلي دي چې څو لوړ پوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. د ولسي جرګې وګړي له دې ټولو سره دې بهیر ته د شک په سترګه ګوري خو حکومت بیا په دې برخه کې پرمختګونو خوشبین کړی دی. له دې ټولو سره سره له تېرو دریو میاشتو رئیس او په ځانګړې توګه د کوچني اختر په ورځو کې د لنډمهالې اوربند وروسته د سولې د ټینګښت لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې دي. تېره اونۍ په سعودي عربستان کې د نړۍ د شاوخوا اووه پنځوس هیوادونو د دیني عالمانو ناسته وشوه. که څه هم طالبانو دغه ناسته نمایشي بللې خو افغان حکومت یې په اړه هیله مندۍ ښودلې ده. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان هره ورځ په افغانستان کې سیمې نیسي خو دلته خلک له طالبانو سره په خبرو کې مصروف ساتل کېږي. په داسې حال کې چې طالبان دغه پروسې ته هېڅ باورمند نه دي. د ولسي جرګې بل غړی جعفر مهدبي دا چې امریکا غواړي له طالبانو سره خبرو ته کښېني هغه تاییدوو خو مونږ سولې ته د رسېدو لپاره نور صبر نه لرو او دا باید په افغانستان کې د اشرف غني او ټرمپ لپاره انتخاباتي کمپاین نه وي. هغه تمې چې مونږ د سولې لپاره لرلې اوس ډېرې کمې شوې دي. خو له دې ټولو سره ولسمشر غني په هره غونډه کې د سولې په اړه له پرمختګ خوشبیني څرګندوي. ولسمشر غني د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو تمه وکړه. ولسمشر غنی وایي کله چې تاسو اوربند اعلان کړ او دا په بریالیتوب سره پای ته ورسید دې کار په تیرو ولسو کلونو کې یوه هیله مندي پیدا کړه چې دا ستونزه حل کېدونکې ده او له ناامیدۍ یې هیله مندۍ ته رسولی یو. له دې سره د ولسي جرګې یو بل غړی سالم محمد سلجوقي وایي د سولې په پروسه کې باید د افغان حکومت رول روښانه وي. دی ټینګار کوي چې که طالبان د سولې پروسې سره یو ځای کېدو ته حاضر نه وي افغانان به یې په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
دوستانو په ولسی جرګه کې د خلکو د یو شمیر استازو څرګندونې مو واورېدې چې د سولې پر پروسې بې باوري ښیوي. د افغانستان او امریکا د حکومت مشران دي د سولې شعارونه د انتخاباتي شعارونو په توګه نه کاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د کڅوک د وبخی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي که څوک د نوملیکنې پر پروسې د درغلې ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. پر دې موضوع رپورټ د وخت کمی له کبله نشو خپرولی. زموږ په راتلونکي خپرونه کې اوریدل مه هیروئ. اوس هم د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو. ایران وایي چې په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړو. تهران داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې واشنگټن پر دې هیواد نوي بندیزونه لګولي او خپل متحدان هڅوي چې پر ایران بندیزونه زیات کړي. په داسې شرایطو کې تهران څرنګه د نوو وسلو د ترلاسه کولو تکل کړی دا به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د ایران دفاع وزیر رضا مظفری نیا وایي له اووه سوه تر اته سوه پورې جنګي ټانکونه به یا جوړ کړو یا به یې په ښو وسایلو سنبال کړو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې رضا مظفری نیا د دغو جنګي ټانکونو د ډولونو په اړه څه نه دي ویلي خو دا خبره یې کړې ده چې د ایران پوځ سخته اړتیا ورته لري. د ایران دفاع وزیر په دې اړه هم معلومات نه دي ورکړي چې د هڅې به په څومره وخت کې بشپړې شي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو کارپوه حسین آریان ازادي راډیو ته د ایران د دفاع وزیر د دې نوي ژمنې په اړه وویل.
ایران
په دې برخه کې ډېرې زیاتې هڅې کړې دي، یعنی په سیمه کې د پام وړ وسلې لري.
مثلا پخوا یې د چیام په نوم یو ټانک جوړ کړی و چې د چینایي او امریکایي ټانکونو ګډوله وه او تن یې د امریکا د ام 40 ټانک په څیر و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي پیاوړو هیوادو له اوږدې مودې راهیسې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي، خو داسې ښکاري چې د ایران پوځي ځواک په سیمه کې له خپل اصلي سیال سعودي عربستان څخه کمزوری دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې ایران د خپلو کلنیو عوایدو 2.9% کې پر پوځ ولګولې، او حال دا چې سعودي عربستان یو کال راوروسته د خپلو عوایدو 9.6% پر پوځ مصرف کړي. وروسته تر دې چې روان کال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه پشا شو، پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه به تر څه بریده د ایران د نویو ټانکونو د جوړېدو پروګرام اغېزمن کړي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو له کارپوه حسین آریان څخه به یې واورو.
تاثیر فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه
خورا ډیر اغیز لري، ځکه چې ایران نشي کولای مدرن ټکنالوژي وارد کړي. تاسو وګورئ چې په مجموع کې د ایران مسلح ځواکونه پر دې ځوریږي چې زړې وسلې لري. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت په راپور کې چې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز خپور کړ، وړاندوینه شوې ده چې ایران به د هغو تجربو له زده کړو وروسته چې په سوریه کې یې ترلاسه کړي دي خپلې وسلې مدرن کړي. ایراني ځواکونه له 2012 کال را په دې خوا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنگ کوي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هیله منده ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې او یا یې خبرداری ورکړی چې بندې به یې کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره په افغانستان کې خونړۍ وي. د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 خبریالان وژل شوي. له قزاقستان نه پرون د ریل په 50 ډبو کې 3300 تنه وړه د افغانستان په لورې بار شول. دا ځل دا وړه له یوې لنډې لارې چې نسبتا تر پخوانۍ هغې لنډه ده افغانستان ته انتقالیږي. د ناټو مهم منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی، ویلي چې روسیا دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پریکړه وکړي. او مسکو په امریکا کې د یوې روسیې میرمنې پر نیولو انتقاد کړی، ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب شي. دوستانو د خبرونې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. دا د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ خبری مجله زموږ بل خبری مجله او همدارنګ د نورې ورځې خبرونې په مخ کې پرتی دي. راتلونکي خبری مجله به درته زما همکاره فرشته نگا وړاندې کی، خو مخکې له دې نه چې فرشته نگا سټوډیو ته راشي پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه
نمراتوي
نمجد شیرزاد زه دکاندار یم.
دکاندار یستې سپلورې
مګ په دکان کې
دسکولونه خرڅوي. نو دسکولونه به قیمته مخرسوي د کوم ځای راوړي؟
دا نو جنسیت پورې اړه لري، بعضی خوي بعضی خراب نو قیمت هغه پورې مربوط دی، کوم چې خوي قیمت او کوم چې متوسطه وي ارزانه.
نو دا به خلک څنګه پوښتي چې کوم ښه دسکولونه دي کوم ښه نه دي؟
دا خو هر یو خپل کمپنی نوم لري، ګوچی شو، داسې میکل پورس شو، الوی شو، هغه پورې مربوط دی کوم چې خوي قیمت او کوم چې خراب وي ارزانه.
د کوم هیوادونو دي؟
دا نو موږ خپل د دوبۍ نه راوړو، نو جوړیږي اصلا په چین کې.
په چین کې جوړیږي؟ نو تاسو چینایي مال په نورو نومونو باندې خرڅوي؟
نه، ایو د اروپا لپاره جوړیږي چې هغه خشه جوړیږي، او د آسیا افغانستان لپاره چې هغه نو هماغه کمپنی خو هغه پاغې کیفیت باندې نه وي، ځکه دلته څوک دومره وسه نه لري چې هغه مره قیمته بیا واخلي. لکه اوس اصلي برینډ چې اخلي هغه بیا په $100 دی، نو دلته بیا څوک داسې وسه نه لري چې د سکول په $100 باندې واخلي.
تاسو قیمتونه د څومره نه شروع کیږي تر څومره پورې؟
قیمتونه نو دو نیم زر افغانی اون شروع کی گی تر پینزل است افغانی پوری
خاطه دی نخکه تا دست کول نلره
نه دی نخکه تا دیمشتا
بیا ایت از مشتریانی دیره خزیدی
او دیره خزیدی
پا تخفیف که چنگ ورسرم رست کوی نیکوی زین دکاندران پا غای خپل خبر والاری
ایمین که ما تو نخو فکس دیدیم دی پی خطر بانه چی دا پکی نوی چی دا کم که زیاد شو سنگ شو خو بیا چی کم دی من مشتری وی دای من رزی بیا غطا شده من گلس یا پینزل چی سر دسکاونت که واقعی نزیاد نکو زکر منگا چی خرسه هم نو دی پیستادی پا اغه باندې خرڅو چې په صدې ورمنه کما چې چا موږ رقم غټه پکې پاتې کی
کوم د سکالونه بخې کوم بخنه
ایمو په نظر کوم چې موږ وروډه غټو خري
د نور دکاندارانو خنه دي
نه نو څوک چې خې کمپني خې شهر وروډه ون خوي مو خې شهر وروډه کې خدي
نه دا سره ته وایي چې کوم د سکالونه چې چرمي دي هغه رښتیا هم چرم دی او که پلاستیک دی
نه چرم ولهم شته دی خو هغه بیا ګران نو اصل چرم چې دی هغه نه دی او اصل چرم چې نو بیا ډیر ګران وي او ګران دلته څنګه نه خلې
نه اصل چرم تاسو نه راوړی خو کله چې په پیریدون کې خرڅوي ورڅوي چې اصل چرم دی
نه داسې اصل باندې نشي کوم چې هغه اوریجنل وي خو چرم وینو هغه اوریجنل چرم نه وي
ښه زم د سکولونه دی د ځان سره بوتانم لري بوتانی خوشي ورکوي او کاغم په پیسو دی
نه غم په پیسو دی ځکه چې موږ خپل په پیسو ونه
قیمتونه به لوړ وي داغو
مختلف دي نو قیمتونه هر یو خپل ځان ته قیمت لري
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه